داری را به زبان پشتو همکارم قسیم سولمل با شما ارائه میکنم.
بله، سلامت و سهی منان کام جوید اصلا زده ستاسو تخه او سلام راندی کام در زده ریدور طول او ریدون کته ساعت سلور بجه سوله یوار بیا از ما قسیم سولمل از ماده تخنیکی همکار و بیدلا و بیدی سلامون و نیکی هلی په روانه خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي د افغانستان پرتبات په قطر کې د پګواش لخوا د جوړې سوې غونډې په تړاو راپور اوریدلی سي. په دغه راپور کې اوري چې د دې غونډې ګډونوال تمه څرګندوي چې دا ډول ناستې وکړی سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تفاهم په برخه کې د یو بې طرفه بنسټ په توګه کار وکړي. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر د الوتکو تولیدونکي اروپایي شرکت ایربس نه 114 الوتکې رانیسي. دا هم اوري چې راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په لویدیځ ساحلي ولایت لازقیه کې له یاقیانو یو مهم ښارګوټی نیولی دی. د هر څه لږ وروسته لومړی کورني خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا غیر رسمي ناسته د دویمې ورځې لپاره هم روانه وه. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین ته تللی څو د یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه وه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په غونډه کې مهمه اجنډا د سولې په راتلو، د جګړې په ختمېدو او همدارس د بشري او ښځو حقونو په ټینګېدو باندې د ګډونوالو ټینګار و. ښاغلی ځلاند وویل د طالبانو سیاسي استازیو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تامین لپاره باید د دوی مهم شرطونه افغان حکومت ومني. ښاغلی زلاند د طالبانو مهم شرطونه، تر ټولو مهم شرط د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یاد کړل. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړ څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ربانی به په دې درې ورځني سفر کې د نورو چارواکو سره د مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي. خغلی مستغنی په خبره دغه سفر عمده هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې سلا شوي په دې لیدنو کې ترې بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته ولاړ چې تمه ده د سلواغې په 13مه په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. دغه پیسو د برکلی تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالی او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي. ورسته خبر هم دا چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه 150 خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکې ورکړې دي. ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زینن په جلال آباد ښار کې په یو خبري کانفرنس کې ویل په خوږیانیو، سرخرود او خیوي ولسوالیو کې 950 خونکو ته نمرې ورکړل شوې او دا هڅې روانې دي. د ښاغلي اسماعیل زی په خبره دوی به هڅه کوي چې د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې 4500 نمره ځمکه په خونکو وویشي. په ننګرهار کې شاوخوا 1615 لیسې، منځني او لومړني ښوونځي او همدارا 4 بابا مدرسې شتون لري چې کې اته سو شل زرو څخه زیات هلکان او نجونې زده کړې ترسره کوي او زرګونه ښوونکي ورته روزنه ورکوي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرسته صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر 114 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید سوي رانیسي. وروسته له هغې چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، ایران اوس له نړیوال انزوا څخه په وتو دی. د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران په پارلمان کې د پرمختګ کمیسیون رئیس مهدي هاشمي د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته په لومړۍ لویه غونډه کې چې نړیوالو تجارانو هم پکې برخه درلوده وویل ایران شایي په راتلونکو دریو کلونو کې 590 الوتکو ته اړتیا ولري. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی نن خبر اعلان ته ویل تهران به د الوتکو د تولید له یربا شرکت سره پر جزئیاتو په دې باب خبري وکړي. د ویل چې ایران لیوال دی د امریکا د بوئنګ الوتکو له تولیدونکي شرکت سره هم مذاکره وکړي. د واشنگټن او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا لګیدلو بندیزونو د ایران ترانسپورتي سیستم زیانمن کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاست د سفر په پای کې دغه څرګندونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکارۍ شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکې پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي، خو لکه مخکې مو چې ویلي، کارچاوا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری په خپلو خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یاغنه پوړاندې جنگیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریه فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریه په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون د دیر الزور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت دل یا داعش په کنټرول کې د بمباری وکړه. دا ګرانه ده چې دغه ادا د خپلواک سرچینو لخوا تایید شي. د داعش سختريزي وسلوال د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت دل د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد وفادارو ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولې دی. دولتي ټلویزیون نن د رابیا شارګوټي د بیرتنیولو خبر ورکړه. دا خبر په د بریتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې هم تایید کړی دی. د سر دغه اداره وایي چې د روسیې د هوایي بمباریو په مرسته او تریوه ده د روسیې افسرانو په لارښوونه دغه پرمختګ شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي دغه پرمختګ شي دولت پلوه ځواکونو ته چانس ورکړي چې د ترکیې د سرحد خواته مخکې ولاړ شي. تر دې څو ورځې مخکې دولت پلوه ځواکونو د لازقیه په شمال کې سلما شارګوټی هم ونیوه او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک ښار هم ځپلی دی. دغه توپان د دې سبب شوی چې په دغه ښار کې زیات خدمات په ټپه ودرېږي. د نیویارک والی اندریو کومو پرون په نیویارک کې اضطراری حالت اعلان کړ. دا د امریکا یو لسم یاله دی چې دغه حالت پکې اعلانېږي. په نیویارک کې پر غیر ضروري سفر بندیز دی او ترانسپورټي سیستم په ټپه ولاړ دی. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو له خلکو وغوښتل چې پر سفر لګیدلې محدودیت رعایت کړي.
The travel ban is in effect until you
travel اعلان پوری با پر تاګراتګ بندیز نافذ دی. زغواړم پر دې ټکی ټینګار وکړم. د طوفان سرنګوالی ته پکاتو خای دغه بندیز لا وغځي. دا مهمه ده چې خلک د لګیدلې محدودیت درناوی وکړي تر هغه چې پایته نه وي رسیدلی.
تر اوسه په دغه طوفان کې د تلو کسانو د مرګ خبر ورکړل شوی دی.
له خپل همکارانو نه په مننه چې د دې محل مهم او روسي خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ د خبرونه بیا وګورئ یا واورئ نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستاسو ادرس هم دی azadiradio.com/azadiradio.org او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې بشپړ راپورونه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې وویل د پګواش په نوم کاناډایي مؤسسې یوار بیا پرون او نن په قطر کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفین او دغه راز له یو شمېر افغان مخورو ترمنځ یو غونډه رابللې ده. د دې غونډې په اړه د یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وایي
تمام موجوده رسیدې دي بس خاطر داس یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېم ګډي جوړښت په توګه دی او په طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
په همدې تړاو په تفصیل سره یو مرکه هم لرو. د هماره چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی، دغه سفر هدف څه دی؟
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های جانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
په یو بل راپور کې د افغانستان له حکومت سره د یو سل او اتویشو میلیونو ډالرو وړیا مرستې چې نړیوال بانک کړې ده هم راپورونه درته لرو. که وخت نور راپورونه هم خپرو. په نړیوالو مسایلو کې لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسول او د چین په ګډون درو اسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزنو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 صفحه خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته د پګواش غونډې یو شمیر ګډونکوونکي وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت د زمینه برابر سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یوه بې طرفه بنسټ په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو پر دوام خبرې شوې. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام درلود. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي شبه داوي چې دواړه غاړې د خپلو مدرسو شرطونو څخه تر یوه حده شاته سي. زما همکار نجس صفی په دې اړه راپور لري.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت زمینه برابر کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي هڅه کیږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبې په ورځ د قطر له مرکز دوحې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلي زلان چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې خبرو اترو په غزیدو خبرې وشوې. د غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استادیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې کرخې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپوه احمد سعیدي په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوسمهال اساسي قانون یوه ستره کرخه یاده کړې او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یوه طرفه لاره نه ده. ښه به دا وي چې دواړه لورې تر یوه حده له خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سعیدي په وینا که چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې 2 ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوي چې د دلوي اصلواغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې شوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاند وایي له طالبانو سره په پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار وسو. ښاغلي زلاند نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې طالبانو په خپلو خبرو کې پر یو لړ پخوانیو شرطونو بیا تاکید کړی چې یو له دغو شرطونو څخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش ټاکل دي. له ښاغلي زلاند سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی مرکه کرده او ولی دا ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې چا برخه درلوده او د هغوی درید څه و.
د قطر دو ورځنی کانفرانس د طالبانو د سیاسي کمیسیون د رسمي استازي او مشر عباس ستانکزی صاحب په استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سوله د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لویه ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی سي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تېرو 14 کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړپوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو وکړ؟ لطف کوئ په دغې مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغې مسله باندې نن هم خبرې وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي.
تر ډېره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دواړو لوبو ترمنځ هغه مسایل مطرح کړو کوم چې د دواړو ترمنځ ګډ او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ دي ارزي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوښه باندې د حکومت او دولت وجود ته زړه ککړی او تاکید یې همدا اوسي بوي. د واک انحصار نه غواړي، دوی غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعال دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي هم دي که سیاسي ډلې ټپلې دي که قومي او سمتي جوړښتونه دي، تر څو موږ وکولای شو د ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولی شي، د سولې خبرې وغځولی شي او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو میرمنو په حقوقو او بشري حقونو باندې پراخې خبرې کېږي. د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غځېدو او د راتلونکو اجنډاو په اړه باندې تفصیلي بحث وشي. تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه، د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت ته زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا نه رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځي.
استاد، د دې ترڅنګ چې دغسې غیر رسمي ناسته د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د سلواغې په 13 باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅو نه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي؟
پرون چې کومې خبرې صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې، د هغه څخه داسې معلومېږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جریان لري. تر هغو چې دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هیڅ هغه طالب استازی او هیڅ هغه طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نه شي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مسایل خوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاندو چې د دغې غونډې د څرنګوالي په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و مریدل چې په قطر کې د پګواش مسئله لخوا د سولې په تړاو باندې و غیر رسمي غونډه جوړه شوې ده چې په دې کې د افغانستان څخه یو شمیر مخورو سیاستوالو د غرض د وسلوالو طالبانو ځین استازو برخه اخیستې ده. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې په پاکستان او افغانستان کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې څلور اړخیزې غونډې هم وسولې او تمه کېږي څلورمې په د فبروري په شپږمه نیټه یو ور بیا په اسلام آباد کې تر سره سي. د همدې څلور اړخیزې غونډې یو برخه لرونکی یا یو هیواد چې په دې پروسه کې برخه لري هغه چین دی. راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې چین ته سفر کړی دی په دغه چین سفر کې به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین د اغیزو په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د نازادې رډو ویل چې صلاح الدین ربانی به له چینایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په ارتباط باندې هم ځینې څرګندونې ولري. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له دغه هیواد یعنی له چین وغواړي چې پاکستان د سولې د پروسې په برخه کې رښتینې همکارۍ ته وهڅوي. اجمل تورمان او د موضوع نور جزئیات.
افغانستان په دې ورځو کې تر بل هر وخت زیات د امنیت او سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول چین همکاریو ته لارې څاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر چین ته ورسید د دغه هیواد له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند معلوماتو له مخې به په دغه لیدنو کې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په رول چې د سولې د خبرو د ستونزو پرانیستون کې بلل شوي ټینګار وشي. شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له خپل چینایي سیال سره د لیدنې پر مهال د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې د چینایي چارواکو په ځانګړي ډول خپل سیال سره د دوستانه اړیکو او د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه شان به په څلور اړخیزه غونډه کې د چین له رول څخه ستاینه وکړي او په دغه پروسه کې به یې د رول د اغیزمنتیا په اړه خبرې وشي.
چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په همدې روان لمریزه میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو په اسلام آباد کې جوړ شي. هغه ناسته چې کابل ورنه ډېره تمه لري او پخوا تر دې یو شمېر افغان چارواکو ویلي دي چې د امریکا تر څنګ چین هم د هغو ښو اړیکو له مخې چې له پاکستان سره یې لري کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه سفر د هغو اندېښنو په اړه دی کوم چې افغانستان یې د سولې په خبرو کې د پاکستان د صداقت په اړه لري. د چارو کارپوه فرهاد هاشمي وایي چې
څنګه چې مولدلی پاکستانیانو تل په سیمه ییزو ستونزو او جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، چین ته د افغان پلاوی سفر ښایي د دې لپاره وي چې چینایان په دې باور کړي چې د افغانستان له دریځ نه چې دغه هیواد د ملي ګټو په خاطر دې هرکلی وکړي او هغه پوښتنې چې په دې اړه له چینایانو سره مطرح دي د سولې د خبرو تر پیل د مخه یې ځواب ترلاسه کړي.
دا معلومه نه ده چې افغان پلاوی به له دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي او کنه، کوم چې کارپوهان ورته اشاره کوي. خو مخکې تر دې چین د افغانستان د سولې په برخه کې په خپل همکارۍ ټینګار کړی دی. د دې ټولو سره سره د چارو کارپوه فرهاد هاشمي وایي چې چین د پاکستان له ملاتړو څخه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باید له دغه هیواد وغواړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خپلو ګټو پسې ونه ګرځي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم یو بل مطلب راخلو. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 128 میلیون ډالر وړیا مرستې اعلان وکړ. د دغه مرستې تړون نن په افغانستان کې د یاد بانک د رئیس او د افغانستان د مالیه وزیر لخوا لاسلیک سو. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی ویل دغه مرسته به د کرنې د سیستم په پراختیا او د نخلو د برښنا د بند په رغولو او پیاوړي کولو ولګول سي. د نړیوال بانک رئیس ویل له دې مرستې هدف په افغانستان کې د برښنا او کرنې پراختیا او د بېوزلۍ کمول دي. زما همکار خان محمد سیند د غونډې ورغلی وو پاړه دغه راپور چمتو کړی.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د 128 میلیونو ډالرو لمرستې به 45 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 83 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوی مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص شده.
دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 138 میلیون دلار ده او دو پروژو ته ځانګړې شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بل یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډېرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ښاغلي حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 50 میلیونه ډالر ځانګړې شوي په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګېږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 120 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
دغه اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی بامسام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 3 میلیارد ډالر ژمنې اخیستې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیارغونه په 1,000,000,000 ډالر ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني طبي بوټي یا ګیاو صادرات نور هیوادونو ته 12% زیات سوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې یوازې د سږ کال په شپږو میاشتو کې د نږدې 40 میلیونه ډالرو په ارزښت بوټي نور هیوادونو ته صادر سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان د دا ډول بېلابېلو طبیعي بوټو درلودونکی هیواد دی چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هر کال صادرېږي. ابراهیم صفی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبي ګیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمېر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیایي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1993 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وای چې دغه طبي غیابی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټو نه د یونانی درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یاد بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی البته هغه طبي طبیعي غیابی هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادریږي. په مجموعی ډول شاوخوا شل ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادریږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبی، جرمنی او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې راپور سره د خبرونې دوم نیمایي ته ورسېدو. ساعت 4:30 بجې د یو اربیا لنډ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه پیسې به د کرنیز سیستم پر پراختیا او د نغلو بند پر رغولو ولګیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید مجازات شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته ولاړ څو له دغه هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تر اوسه 150 ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره مځکې ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سخت دریځو شبکو په وړاندې جدیت وښيي چې په خاوره کې فعال دي. ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 144 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید شوي رانیسي. د سوریې فعالان وایي چې د نوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو حملو کې وژل شوي چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي. بلخوا راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد او وفادارو ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک شهر هم ځپلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې 15 نجونې، 8 نارینه لوبغاړي، 3 روزونکي او یو لوبسار ګډون کوي. دوی وایي موږ خپل ټیم ته نوي لوبغاړي انتخابوو او دوی ته تمرینونه د بهرني او کورني روزونکي لخوا ورکول کیږي. د جنوبي اسیا یاسر گیم سیالۍ د فبروري میاشتې په 13مه په هند کې پیل شوې او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په دغه سیالۍ کې د ګډون په هدف د فبروري په 3مه نیټه هند ته لاړ شي. د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په بامیان ولایت کې د سکی سیالۍ دوام لري. د سکی فدراسیون مشر داود کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د سکی سیالۍ د افغان لوبغاړو په ګټه دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیلپ دفتر په مرسته جوړې شوې دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې سکی سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی روان دی او ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میاشت کې ترسره شي. د سکی سیالۍ یوازې په بامیان ولایت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د جدو فدراسیون مشر زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې 12 لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ په هند کې د فبروري له 6مې څخه پیل شوي او د فبروري میاشتې تر 14مې دوام کوي. ښاغلي اسدی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي په دغه سیالۍ کې ښه وځلیږي. اسدی زیاته کړه چې مخکې هم د جدو فدراسیون مسؤلینو د جنوبي اسیا په سیالۍ کې دوه مقام خپل کړی وو. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د افغانستان د محل سپورتي خبرونه واردل. دا او د افغانستان سیمې نړۍ اړوند نور خبرونه هم زموږ پر ویبپاڼه موندلی سي. ازادي ریډیو ټکی کامې آدرس دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسول او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل سوی چې جان کیری به په لومړي سر کې لاوس، بیا کمبودیا او وروسته هم چین ته ولاړ سي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځي آسیا د ټولنې غړي دي. کیری به په دې سفر کې د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندر کې د لمسونکو اقداماتو پر سر راپورته سوي دي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي، خو لکه مخکې مو چې ویلي، کارشیا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځې آسیا درېو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جان کیری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جان کیری به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د لمسونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
اخوا د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په نیویارک کې ډېری لارې او پلونه بند سوي، په زرګونه الوتنې لغوه سوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوری په یوه بل راپور کې اورو.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښار پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یولسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر میترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلې دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو، دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې اورېدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیو جرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متره واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگتن کې چارواکو له پرون راهیسې د پلازمینې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي، چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به یې هم له $1 میلیارد واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
اوس هم په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو او عزیزانو د پلټنې خبرونه اورو.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، هغه تلیفونونه چې ازادي راډیو ته رسیږي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې ثبتېږي، کنا مکمله وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو، پر مکمل پیغامونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېښی او خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی، خپل ځای نسي. د هر چا چې دی مهرباني کوي چې د ټلیفون په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0000043 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم. 0000043 سفر ده هر چه چی دید ما سر جل تلفون پا دقا شماره تماس ونیسی. سلام علیکم. الو سلام علیکم. رزید و علیکم یا ابو بدر و سالیم ما یه والک پیدا کلای ده دی تاج محمد پا نامه بندی و اتفاس کال عمر لری دلتا تلاری ده که اکاد آقا دنگیم کلا ورخی وی نو که چیر ده دی ما شماره تاج بودتا وایست زبای ده علاق فلاس بانده وارکم سپر و سپر شپال سلور اتا یو شپال سپر و شماره یو زلی بیاوایم سپر و سپر شپال سلور اتا یو شپال سپر و تغای ما شماره ده که چیر دلار یا دلتا اکای دنگوی کلوش خودای شماره دیر پتلیوارا بانده وای یا دو شماره ما تا وایم پسوکه باندې زه به د شماره نمشته کوم. خدای په امان. نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
زاودین د بادغیس ولایت د بادمغاد ولسوالۍ اقتصادي سره په تماس کې یم. ما سریر لپاره دی د کندهار دی د 15 کاله کېږي د دغه زوی د ګلزار زوی د کار سره یې زه اورو یا ورونه یا کومان د اجزا په دغه شماره علمات ځانې بولم. صفر اووه صفر اووه شپږ و
دری سپر تنز تنز نه اتر. و سلام. ازادی لرادیو د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوری کم ورک عزیز لطوی نو کولی شی چه پده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدی 00 4 2 2 1 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ازادي راډیو د سهالوونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زمانم ملا سخیداد زد سرپل ولایت و سید آباد دول سوالی زما ورور امیدالله نمیدی لخ کارا چیزی چی دینا درک دی ما را دغ درک دفار دا اختش ما را زدر کوم چی تی خط کی آقای الله بری سپر دوار و دول سپر ناکی آیا بیادی اون ولایان دوارا سپر دوار و دول سپر ناچا اویا دا غزما پیغام دی. سلامونه دی ضرور رسیدی.
السلام علیکم. زموږ یو ولاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ یو د امزلی اسد الله په نامه دی د خاکریز په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې چې نه لرکه شوی دی هر چا ته که به د په حق له معلوماتې ماته چې په دغه شمېره زنګ راوي 0 5 5 6 9 بیا شمېره 0 8 5 0 0 5 9.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانم تصلیحات دې له منبره د مشرقه مرکز څخه تاسو ته اړیکه کیمه. نو د نکزې دې د ضبط نامه دی یوول اصل شی یوول اسمه کې چې ورک دی د پلان مې ډاکټر محمد لالي ته د هر چا سره معلومات یې او یا څوک به خبري په دوه اړیکو باندې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 2 4 4. بل نمبر دی 0 5 0 3 3 0 5 5 2 8.
بله السلام علیکم. زه عبدالستار یم فراد ولایت گلستان ولسوالیم. زما زیور څو چې قاریم لا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کیږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې. نو زه هیڅ معلومات نه لرم. هر مؤمن مسلمان ورور کله قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري ما ته ټلیفون وکړه. زما ټلیفون شمیره ده 0 5 2 9 8 3 9. یو ځل بیا ټلیفون شمیره تکراروم 0 5 2 9 8 3 9. وسلام. به احترام سلطه سره دي په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن. السلام علیکم.
زما د سره قاری عبدالستار د حجیم عبدالکیم اخون فیق زویم
او د زما یو حکم چې د حجیم عبدالکی ماخون ورور دی د حجیم غفور اخون دی نو کچېری دغه معلومات حجیم ولي قدوس صاحب منې چې نړۍ سړی دی چې ملادی په ملایي باندې ملایي کې وزمر څور کړی کچېری دغه معلومات مومن مسلمان ورور دی ما ته دغه شمیره باندې زنګ وی یا کی خبره کی چې پروبر چې په هڅه واش فاز دوا انځه درې شپږ خدای دې لپاره کداغه معلومات د هر چا سره وی زموږ سره دې معنا په دغه شمیره تماس ونیسي یا دې دغه د شاهي ته خبر ورکړي چې هغه مستدی معنا یې ځواني وکړي زموږ سره خبر وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د اکازین فضل محمد د فضل محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لاس کال کیږي د کورونا نادرکه شو دی کدی خپل زما زغ اوري او یا بل څوک د دفع اړه معلومات لري د مهرباني د مخدي ما سره پلا دی مارا تماس ونیسي د ټلیفون شماره 0 اویا 9 اویا 28 1 3 4 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 9 اویا 28 1 3 4 مننه ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. کلا د ولسوالۍ ما خپل باري نوم یې زما موږ یو کری برک ده د ابراهیم جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نوار مسلمان ورور چې د ما زا غوري څنګه ورمانی موږ ته په دغه شماره خبر راځي 0 و 0 3 4 8 2 0 یا نه پینځه. السلام علیکم.
یو پیغام تاسو ته پرېږدم. زما ورور دی چې محمد صدیق افغان نیزي مخته به کندهار شورم کوي دا یو میاشت کېږي دا صادق تکلیف ته کبال ورک دی هر ور ته څه معلومات دي په دغه شماره کې موږ ته زنګ وي 0 و 0 10 8 5 15. سلام سلام ټیکره.
السلام علیکم. زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت لوړ سالینه د ورکو ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د زادي اټیکاله د مخ خلکو ورو ته لایو به درکه شوی دا ما ورور زادي خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی ته ځینی پښتنه زادي درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوتې مخ زخمي شوی د تا کګر وغه شوی دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د دیوالان اوري ایمانوی ورورې لمخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپل درې ډاټا افغانۍ جایز ترلاسه کړې. د اړیکو شمیرې دي 0 و 0 5 اویا 3 اویا 1 3 بله شماره ده 0 و 0 1 اویا 5 5 5 5. د خدای په امان.
زه جبار کوچۍ د کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ یو څنګه ورکته حضرت نیمیږي محمد ولی زوی د درې میاشتې کېږي دا ثابت تکلیف له کبله څخه ناداره کده هر څوک معلومات په دې حاله ولري بیا دې په دغه شمېره زنګ را ته ووایي 0 اویا 0 اویا 0 5 5 5 8 8.
رحمت احمدي یم هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه ساسر تماس یم. زما یو د کاکا زوی دی 2 کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی که چا سره پاتې وي یا زما غږ به خپله اوري ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 و 0 2 2 3 2 4. یو ځل د ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 و 0 2 2 3 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شمېره ترلاسه کړي. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دا پیغام دی وروره چې دا زموږ د شمشه د یو خره مورخ دی خپل نبی احمد وی دی دا شپږ وکاله کیږي چې چا دا درک ور معلوم نه وروره په دا لمبات کې مستزان وی وروره خپل شرینی دی ماشه د شمشه د خپل نبی احمد وی دی دا اسماعیل فکر دا کاوی دی وروره دا زموږ پیغام دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد کریم د پښتیکا ولایت مساخان د ولسوالۍ تاسو زما تر کوم دی ما یو ورور ورکړه د سبلاپ نام باندې پتیرو فلور کلو یې سره ورکړه انګل سکاله عمر د خیت خیسې د کرکیا ته د بیاکل معلومات د ما دی ورور ټلیفون نمبر مې د 0 و 0 1 3 بل نمبر د 0 و 0 15 15 نیوی
السلام علیکم زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولسوالۍ دولسان سره تماس یم زمونږ سره په نوم د محمد عصاف بند سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي چې ورځ دی که چا ته و معلومات وشي نو مونږ سرې په دې نمبر رابطه وکړي صفر افتاده پنځوسي استحاب نصد دستشاف دویم نمبر دغه دی صفر افتاده داس یو دو صفر چلهش وسلام علیکم.
السلام علیکم زه د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ د اوسېدونکی یم. زما نوم سید رسول ده، د پلار نوم یې رضا محمد ده، له ایران مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم، دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو ده زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وار زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده اتلس کلن نولس کلن ده، تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کورونا درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته وو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا امي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي دا زما پلار ته زنګ ووایي زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دی وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي چې دا خبر چمونه مه کوي او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي نو زنګ یې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو. او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کوه او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځو زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي زه خپله اوس په ایران کښې یم، د ایران مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. سلام
ګرانه وروره، دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغه اوریدونکو ته مونږ په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم د دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره پلین کې یم. زما یو اکا وو چې د میراب اکا په نامه باندې وو، بایغز ولایت ته تللی دی، بچان یې نه درلود، تلله زوم یې درلودې. د زوم نوم مې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې. بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم، هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو، میرا پاکا نومې دی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. د ازادي راډیو ګران اورېدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
ده نن وزیل پارازه امان الله امیرزای لطاس سر خدای پامانی کم تر به پروگرام ما پا خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالی وسی.
سلام و وقت